د لوبو له میدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او ایتیاب ترمنز دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني بختيار ساحل مو د لوبو له میدان او نيز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې هندوستان ته په ماتې ورکولو سره د اسیا ملتونو جام ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې وروستۍ بریا ته یو شمېر مینهوالو غبرګونونه ښودلي دي. د هندوستان غوره لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لوبې پیل کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي الف 19 کلنو او کورنی کرکټ غوره لوبغاړو د ظرفیت لوړونې کم پیل کړی دی. دا اونۍ په خپرونه کې دوه ځانګړې مرکې هم لرو. په لومړۍ مرکه کې د فوټبال د چارو کارپوه ذبیح الله شاهزاد د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د وروستۍ بریا په ارزښت او راتلونکو مهمو سیالیو غږېدلی دی. دویمه مرکه مو بیا د هندوستان په غوره لیګ یا آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو د رول او لوبو په تړاو ده. د دې برخې میلمه مو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی دی. د خبرونه پیل د فوټبال یوې جالبې سیالۍ کوو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د اسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې خپل سرسخت سیال هندوستان ته په یاد هیواد کې ماته ورکړې ده. په دې سیالۍ کې افغانستان دوه او هندوستان یو ګول وهلی دی. د یوې سیالۍ تر ګټلو وروسته افغانستان د دې چانس ترلاسه کړی چې د اسیا ملتونو جام ته لار پیدا کړي. نور جزئیات به له سالم احمد صالح څخه واورو.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په یوې مهمې سیالۍ کې هندوستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي د سه شنبې په ورځ د رواني وري یا حمل میاشتې پر اومه نیټه د هندوستان د اندرا ګاندي په لوبغالي کې ترسره سوه چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه د یو په وړاندې هند ته ماتې ورکړه. د دې سیالۍ د لومړي پړاو په 8:30 دقیقه کې د افغانستان لوبغاړو د غلطۍ له امله هند ته د پینالټي شوټ د وهلو موقع ورغله او هغوی دا شوټ په ګول بدل کړ. د افغانستان لپاره لومړی ګول رحمت اکبری واه چې دا د لوبې او یویمه دقیقه وه. که څه هم دواړو لوبډلو د لوبې په وروستیو شیبو کې په ډېر قوت سره لوبه وکړه، خو د لوبې په 8:30 دقیقه کې د هند لوبغاړو غلطي وکړه او افغانستان ته د پینالټي شوټ د وهلو موقع برابر شوه او دا شوټ شریف محمد په ګول بدل کړ او له دې سره افغانستان 2-1 په وړاندې هند ته ماتې ورکړه. تر دې بریا وروسته د افغانستان د نمرو شمیر 4 ته ورسید او د نمرو په جدول کې تر کویت وړاندې او دویم مقام یې ونیو. تر دې بریا وروسته افغانستان ته دا چانس هم پیدا شو چې د خپلو راتلونکو سیالیو تر ګټلو وروسته د آسیا ملتونو جام ته ځان ورسوي. ټاکل شوی افغانستان به د جون میاشتې پر 16 نیټه د قطر او د آسیا ملتونو جام د لارموندنې د پړاو وروستۍ سیالي د جون پر 11 نیټه له کویت هیواد سره ترسره کړي. د ویلو ده چې روانه اونۍ افغانستان په سعودي عربستان کې له هندوستان سره خپل لومړۍ لوبه 0-0 په وړاندې مساوي کړې وه.
د فوټبال هم دې سیالۍ ته تم کیږو. د ازادي راډیو د دری څانګې سپورتي خبریال ذبیح الله شهزاد راته وایي چې د هند پر وړاندې د افغانستان بریا څه ارزښت درلود او ایا افغان لوبډله به د دې چانس ولري چې د آسیا ملتونو جام ته ورسیږي؟ شهزاد صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د هند پر وړاندې بریا د افغانستان لپاره څه ارزښت لري او ایا د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د دې چانس ترلاسه کړی چې د آسیا ملتونو جام ته لار پیدا کړي؟
د هند لوبډلې پر وړاندې د افغانستان بریا دا چانس موږ ټیم ته را بیرته پیدا شو چې یو ځل بیا د نړیوال جام غواروي سیالۍ ته لاره پیدا کړه او د آسیا د فوټبال د ملتونو جام ته د افغان لوبډلې د لاره موندلو کې چانس ډیر شو. کچېرې افغانستان فوټبال لوبډله په خپل راتلونکي لوبه کې کویت ته ماته ورکړي او کچېرې د کویت لوبډلې هندوستان ته ماته ورکړي، افغانستان به په مستقیمه ډول له قطر وروسته د آسیا د فوټبال د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. د نړیوال جام د غواروي پراو ته به هم زمينه مساعده شي چې نورو لوبو کې باید چمتووالی ونیسي او خپل چانس وازمایي.
د افغانستان ملي لوبډلې که څه هم د قطر او کویت پر وړاندې خرابې ماتې وخوړې، خو د هند له لوبډلې سره یې یوه لوبه مساوي کړه او بله یې وګټله. دا د نوي روزونکي د ښه کار پایله کیدای شي؟
بلا شکه چې د انګلستان نوی روزونکي ښاغلی اشلی ویست وود خپل ښه روزونکي استعداد وښود او په ډېر لنډ وخت کې یې افغان ملي لوبډله مدغم کړه او ښه مدیریت یې درلود. دغه انګلیسي روزونکي پخوا د هند د فوټبال غوره لیګ په بیلابیلو لوبډلو کې تجربه درلوده او له همدې امله یې د هند لوبډله یې ډېر ښه پېژانده. دا روزونکي پوه و چې د دې لوبډلې کمزورتیا او پیاوړتیا کوم یو دي، او له همدې امله یې دغه روزونکي د هند لوبډلې پر وړاندې ډېره د قناعت وړ نتیجه واخیستله. او افغانستان خلک باید ومني چې دا مربی یو ډېر غټه لاسترورنه افغان ولسته رامنځته کړی دی.
ویل کېږي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې کپتان اسلام امیری له ملي لوبډلې استعفا کړې. د نوموړې استعفا ته په کوم نظر ګورئ؟
اسلام الدین امیری له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې غړیتوب درلوده. د ده او د فوټبال د نورو لوبغاړو په همکارۍ په 2013 کال کې د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغانستان لپاره د اتلولۍ د ګټلو تجربه لري، چې په اوسنی وخت کې شتون د هند پر وړاندې سیالۍ د افغانستان لوبډله لپاره یو مثبت انرژي و. ځکه اسلام امیری تر دې وړاندې هم د هند په لیګ او د دغه هیواد په بیلابیلو کلبونو کې ارزښتمنې جایزې ګټلې وې او هندیان د هغه له استعداد څخه پوره خبر وو چې دا کار د هندوستان لپاره د ویرې لامل وو. دغه فوټبالر چې 34 کلن دی ښایي د همدې مسئلې له امله پرېکړه کړې دی، خو په هر صورت د هند پر وړاندې د افغانستان په تیرو دو لوبو کې د ده شتون مثبت اغیز کړی او په راتلونکي کې ورته د بریا هیله کوو.
او د افغانستان د فوټبال داخلي یا کورنۍ سیالۍ د دې جوګه دي چې ملي لوبډلې ته ترې لوبغاړي غوره شي، او کنه ټول لوبغاړي له خارجي میشتو افغانانو انتخابیږي.
تاسو ډېر ښه ټکی ته اشاره وکړه. له بده مرغه په افغانستان کې د فوټبال معیاري لیګ نشته دی، او له همدې امله د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې زیاتره لوبغاړي له بهر څخه راغوښتل کیږي، او د فوټبال د هغو لوبغاړو شمیر چې له دننه څخه د ملي لوبډلې لپاره دي ډېر لږ دي. موږ هیله لرو چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دې ډګر ته جدي پاملرنه وکړي تر څو په راتلونکي کې د افغانستان له دننه څخه د ملي لوبډلې استعدادونه لا تشویق شي او پیاوړې ملي ټیم چمتو شي.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
بیا هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې همدې تاریخي بری ته تمکیږو. د فوټبال یو شمېر افغان مینوال وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په وروستیو کې پرله پسې ماتو سره مخ وه، خو د هند پر وړاندې بری د دوی لپاره حیرانوونکی و. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې د فوټبال له فدراسیون غوښته نه کړې ده چې د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو ملاتړ وکړي څو په راتلو کې هم دا ډول بریاوې راوړي. د فوټبال فدراسیون وایي د هند پر وړاندې د بری لامل د فوټبال د لوبغاړو ترمنځ ښه همغږي وه. نور جزئیات په دې رپورت کې.
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. 20 سال زده شد. گل! گل برای افغانستان!
هغه شیبه چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي شریف محمد د هند پر وړاندې دوهم ګول واهه او بری د افغانستان پر نوم کړ. د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال د لوبه تیره شپه د هند په اندرا ګاندی لوبغالي کې ترسره شو چې افغانستان د هند لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د فوټبال یو شمیر افغان مینوال وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له پرله پسې ماتو سره مخ و، خو د هند په څیر لوبډلو پر وړاندې بری د دوی لپاره حیرانوونکی و. عدنان د کابل او نبی الله چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دی ازادي رادیو سره د لوبي د بری محل شیبو خوخي داسې شریک کړه.
د رښتیا سره ډیر جالبه لوبه وه. لداسې لوبډل نه چې په دې اواخرو کې زخت ډیر مشکلات لري، موږ هیله لرو چې نور هم کسی مسئولین توجه و که انشاءالله چه نور کامیابی به هم افغانستان تا ترسره کرید.
دیر دو خوشحالی شیبه و حق محال چه دا افغانستان دا فوتبال ملی لوبډلې لوبغاړو د هند په وړاندې روستنۍ ګولوښنه وکړله او دا بریا یې د خپل په نوم کړله او چې د هند په شان لوبغاړو ته شکست ورکوي.
هڅه مو وکړه چې د فوټبال ملي لوبډلې له لوبغاړو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو. خو د افغانستان فوټبال فدراسیون فنی مرستیال احمد جان زدران وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ و خو د یاد فدراسیون په هڅو د لوبغاړو د روزنې او همغږۍ برخې ته پوره پاملرنه وشوه چې له امله یې دا بری خپل کړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هندوستان ملي لوبډله د آسیا جام د اتلولۍ داول درلودله او ډیره منظمه لوبډله ده. دې په مقابل کې زموږ د فوټبال ملي لوبډلې چې کوم مقاومت وکوه چې کوم استقامت وکوه دا د ستایلو وړ دی. دا په حمایت باندې کېږي، دا په تعاون باندې کېږي، دا په خپل منځ کې همبستګۍ باندې کېږي، په صمیمیت باندې کېږي.
د افغانستان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ یاد سیالۍ کې چې د 2018م د نړیوال جام د غوراوی په لړ کې د هند په کوربتو بوشوه، په لومړۍ نمایي کې هندي لوبغاړي سونیل چیتری په پینالټي ګول واهه. په دوهمه نمایي کې چې د لوبې اویایمه دقیقه وه، افغان لوبغاړي رحمت اکبری لوبه مساوي کړه او په اته اتیایمه دقیقه کې د شریف محمد په ګول افغانستان 2-1 وړاندې شو او دا بری خپل کړ. د لوبې په دې بری سره افغانستان د یادو سیالیو په لومړي ګروپ کې 4 نمرې ترلاسه کړې او اوس په درجه بندۍ کې تر هند وروسته دریم ځای لري. دې ګروپ کې قطر له لومړۍ او درې لوبو د 9 نمرو په درلودلو دریم، هند له 4 لوبو د 4 نمرو په درلودلو دویم او د کویت لوبډله له 3 لوبو د 3 نمرو په لرلو په 4 مقام کې ده. دا چې دا په الف ګروپ کې د افغانستان لومړی بری دی. تر دې مخکې لومړۍ لوبه کې له قطر څخه 8-1، دویمه لوبه کې له کویت څخه د 4-1 او دریمه لوبه له هند سره 0-0 مساوي کړې وه. افغانستان دوه نورې لوبې د جون په شپږمه له قطر او د همدې میاشتې پر 11مه وروستۍ لوبه له کویت سره لري. که د افغانستان فوټبال ملي لوبډله په یاد ګروپ کې لومړی یا دویم مقام خپل کړي، نو د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته لار موندلی شي او د آسیا د ملتونو جام ته مستقیمه ورتلی شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله تر اوسه د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته نه ده رسېدلې او نه یې هم تر اوسه د آسیا جام ته لار پیدا کړې.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس د کرکټ لډګرونو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د ظرفیت لوړونې څانګې له 13 ورځو راهیسې د ننګرهار په نجیب الله طریقي لوبغالي کې د ملي لوبډلې الف لوبډلې 19 کلنو او د کورني کرکټ د غوره لوبغاړو ترمنځ د چمتووالي کم پیل کړی دی. د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوي دا کم به د راتلونکي اپریل میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام ولري. د خبر له مخې په دغه کم کې د افغان لوبغاړو پر غوره توپ اچونې، توپ وهنې، توپ نیونې تر څنګ د فزیکي تکړښت او فټنس په برخو هم کار روان دی. د ولې د چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره د 2 لوبلړیو د ترسره کولو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي. د خبرونه په دې برخه کې به درته د آی پی ایل سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبره کړو. په پیل کې مو یادونه کړې وه چې د برکی میلمه مو فرهاد فدایی دی. هغه راته وایي چې تر دې دمه د افغان لوبغاړو وړتیا خود نه څنګه وه، ولې ټول افغان لوبغاړو لا د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی او دغسې ګڼې نورې پوښتنې هم را ځواب کړې دي. نور په مرکه کې واورئ. فدایی صاحب، یو وار بیا مو هرکلی کوم. د دې اونۍ مرکه به مو د هندوستان په غوره لیګ یا آی پی ایل وي. لومړۍ پوښتنه دا کومه، که د آی پی ایل سیالۍ مو له لومړۍ سره څارلی وي، راته ویلی شي چې څه کال پکې کوم نوي بدلونونه راغلي دي؟
آی پی ایل سیالۍ خو نوی قانون معرفي کړی دی چې یو بالر 2 باونسره په اور کې کولی شي، تیز بالر سداغه یو نوی خبره ده. څه کال په آی پی ایل سیالیو کې بل تغییر پکې دا ده، جناب ساحل صاحب سے نوی قانون سے آئی سی سی معرفي کړی دی چې شپیته سیکنډ دي چې په هغو کې باید دننه دننه بالر خپل نوی اور پیل کړي، هغه دوی دلته نه ده پلي کړی. خو هغه به بیا د آی سی سی قانون سي، لکه اجباري به
دین ورست په ٹی 20 ون ڈے ٹورنامنٹونو کې تطبیقیږي چې کله نړیوال جام انشاءالله وریځو سیالۍ په جون میاشت کې پیل شي. بل نوې ځانګړتیا په کې دغه ده چې ایم ایس دھونی او روہت شرما او ویراٹ کوہلی ټول د سلو نه زیاتې سیالۍ کړې دي د خپلو ټیمونو کپتانی ورسره نسته. ویراٹ کوہلی خو د مخه کپتان نه و، خو افریقی دی کپتانی پرې وه. خو روہت شرما چې د ممبئی انڈینز کپتان و، هغه په ځای باندې هاردک پانډیا دوی واخیسته او کپتانی هاردک پانډیا ته ورکړه. همداراز د سی ایس کے یا چنائی سپر کنگز کپتانی روتراج گایکواڑ سره ده چې په خپلو دوو لوبو کې دواړه یې وګټلې. او د دې ښه تاریخچه دا ده چې مخکې د مہاراشٹرا ټیم کپتانی کړې وه او خپل ټیم تر فائنل پورې رسولې وه.
د افغانستان د لوبغاړو پرفارمنس تر دې دمه څنګه روان دی؟
افغانستان لوبغاړي ماشاءالله ډیر ښه روان دي. پکې تر اوسه پورې نوین الحق پکې لوبېدلې ده، راشد خان لوبېدلی، عظمت الله عمرزی لوبېدلی ده، نبی سے ممبئی انڈینز سره تر اوسه نه ده لوبېدلی، او همداراز نور احمد لکنوا سے گجرات سره تر اوسه نه ده لوبولی، او دغه نه علاوه فضل حق فاروقی سے سن رائزر سره تر اوسه پورې نه ده لوبولی، رحمان الله گربز سے کے کے آر سره دغه هم تر اوسه نه ده لوبولی. غوی سالت ته رحمان الله گربز باندې ترجیح ورکړه، هغه په دې سے وای په تمریناتو کې فل سالت ډیر ښه فارم کې ښکارې د نزک موږ وغوښتل چې فل سالت لوبو د بده مرغه. البته د رحمان الله گربز په تړاو هغه که پرفارمنس موږ په خپل والی لوبه کې نوراسو د لوبغاړو پرفارمنس ته نن مثلا که چیرته د سی ایس کے او د گجرات ټایټنز لوبه وګورو، دا اومه لوبه د آی پی ایل. رویندرا رچن رویندرا د نیوزیلینډ لوبغاړی کین لاسی هغه سره راوتل یو ټولو بالرانو په مقابل کې یی شاټونه ووهل، خو سکل راشد راغی، راشد دی اوټ کړ. همداراز شفن دوبه سی یو 50 منډې وکړلې او شپږ شپږیزې وهلې وینن، هغه هم راشد راغی، راشد اوټ کړ. تاسو ویلی سئ چې لکه راشد خپل امپیکټ همیشه په لوبو باندې لري. عظمت الله عمرزی همداراز په خپل اول لوبه کې دوه لوبغاړي وسوځول، هم په خپل اول لوبه کې او هم یې خپل په دوم اور کې لوبغاړي وسوځول. نن یې هم په خپل اول اور کې دی سی ایس کے کپتان اوټ کړی، خو ډیر اسانه کیچ په سلپ کې وغورځېد. اخواته کې نوین الحق ګورو، نو نوین الحق هم په خپل اول لوبه کې وکټي واخیستې، جاسپټ لري یو ځل بیا اوټ کړی. د ورسته سي د نړیوالو جام په سیالۍ کې د افغانستان په استازي توپ یو ورځنۍ سیالۍ کې اوټ کړی، دا ځل بیا اوټ کړو. همدارس بل وکټي واخیستل. نو په ټوله کې د افغان لوبغاړي ښه روان دي او ماشاءالله دا د دې ښکارندوی دي چې راتلونکي کې به لا نور د افغانستان لوبغاړي د هند پستر لیگ آئی پی ایل کی لوبی گی انشاءاللہ.
دازمت اللہ و مرضی پتڑاو که پزانگڑی تو گرا تا ہوائی پلومڑی لوبا کی خلو باو کڑا خودوی مسیالی کی دیر اغیزناک نو لاملے سے کی دائشی
دازمت اللہ و مرضی پا حق لداد سی. دازمت اللہ و مرضی دیر غط مسئولیت مختل ری ہو اگر داد سی دی ہاردک پانڈیا جائی باید دائی ڈاکی خوال آئی داد سی دبان دی اعتبار ساوائی دا اولمپی سر کی دی تاوار ورکول کی زک سی دی ریسٹ بالر دا او ډیر ښه سوینګ لري، هم ان سوینګ کوي او آؤٹ سوینګ کوي. په اوله لوبه کې ښه پرفارمنس وکړ، هم په بیټنګ کې سټرایک ریټ 150 څخه پورته وو، او هم په بالینګ کې د دوه وکټې واخیستلې. نن هم په خپل اوله ور کې وکټ اخیستو، خو دا ډیر د بیټنګ لپاره مساعد پیچ وو. نو په دې کې هم سي دومره ښه بالینګ د وکړ، نو زه فکر کوم چې نن هم د کارکردګي بدله او بل په بیټنګ کې نن یې پوزیشن ور بدل کړ. په اوله لوبه کې د څلورم پوزیشن راوېسته، نن یې لوبه کې لکه څه شپږم یا اووم پوزیشن راوېسته. نو هغه دومره وخت د سره نه وو چې د هغه خپله لوبه کړې وه، دی مجبور وو چې شاټونې وهلي ول، او دغه په نتیجه کې نن د خپله وکټه د لاسه ورکړو. په ټوله کې د عظمت الله عمرزی آی پی ایل کریر ماته ښه ښکاري، او هیله ده چې انشاءالله راتلونکو لوبو کې هم دی ښه وځلیږي.
نوید الحق هم په یوه سیالۍ کې ښه لوبه کړې ده، لوبډلې لوبه وبایلله، خو نوین د لوبې په مهم وخت کې دوه لوبغاړي وسوځول. د نوین پرفارمنس څنګه روان دی؟
ماشاءالله نوین خو د افغانستان د سیریز په پای کې سیاهنند په خلاف وو. اخري دوه سیالۍ کې ډېر ښه وځلېده، دغې نه مخکې په پی ایس ایل کې. خبره دا وه چې د پی ایس ایل هغه ټولې لوبې پشاور زلمي د ده په شتون کې وکړلې وګټلې، چې دلته لاړو لوبې وبایللې. نو خامخا څه نا څه اغېز به لري، څه نا څه کرامات به هم لري. متاسفانه چې د دوی لوبډلې لوبه ونه سوه ګټلی، خو ده پکې ښایسته بالینګ وکړو په اولې لوبه کې. نو زه فکر کوم چې نوین الحق باندې هم خپل فرانچایز یا لکھنؤ سپر جائنٹس به ډیر حساب کوي، او داسې ما ته ښکاري چې دوی به ډیر زیاتې لوبې وکړي د خپل فرانچایز لپاره. او په ټوله کې پرفارمنس ښه ده، دوی د هند په پچونو کې ځکه ښه چلېدلی شي چې دلته بیټسمینان ټول ورخطا دي، ته دي چې سټروک وایي، شاټ وایي او سکور وکړي، او د دې کټارې ډېرې ښې دي. نو کولی شي چې دوی هغې سره بیټسمینان راګیر کړي او بیټسمینان آؤټ کړی شي. په زمن دي کې اوس خو باؤنسر اجازه دي، دوه باؤنسر په آی پی ایل کې بالر کولی شي، او دوی ډېر ښایسته سلو باؤنسر لري. د ډېرو لوبو سره سره به د دې لوبه لا هم پیاوړې شي، او هیله ده چې نوین الحق ښه کارکردګي ان شاء الله وکړي.
بل افغان لوبغاړی چې تر دې دمه لوبېدلی دی راشد خان د لومړۍ لوبه کې ښه توپ اچونه وکړه، وکټې وانخیسته، خو د لوبې په ګټلو کې ونډه مهمه وه. دویمه لوبه کې دوه اوټ کړل خو نږدې 50 منډې ورکړې. آیا درته ښکاري چې د ملاتړ عملیاتو وروسته راشد خان بیرته خپل پخواني حالت ته ورګرځېدلی دی؟
راشد خان خو ما تاسو مخکې اشاره وکړله چې په خپل اوله لوبه کې ډېر ښایسته بالینګ وکړ، او د دې بالنگ اثر دا اوسه روسی اور کی بیا موہت شرما ہم پہ شپالسم ہم پہ تلسم یا ہم پہ تلس ہوا لسم ہم پہ نونسم دا غسی اورونو کے لکا پر لپسی سے سنگ راشد خان اور کو بیا سے دائی راگئی موہت شرما نو راشد آگا پریشار جوڑ کے مثلا په خپل اخیری اورونو کې یو کې پنځه ورکړې بیا غیته ورسره درې منډې ورکړې، نو د لوبي د پرېشر جوړولو لږ نه بیټسمن اوټ شو. سیمون شرما وکټ واخیستل او یو وکټ ټیم ډیوډ اوټ کړ، هغه ډېر خطرناک لوبغاړی دی د ممبئی انډینز لپاره. نو په بریا کې خامخا غټ لاسو نن دوه نفر اوټ کړل، داسې نه ده خو نن داسې اوسې ورځ د بیټسمنانو وه، پچ ډېر سخت و، دومره اسانه نه و پکې بالنګ. او بل مومنټم د چنائی سپر کنگز لوبډلې سره و، په سر کې په پاور پلے کې اچھا رقم بیٹنگ سے رچن رویندرا وک شپږ څلوېښت منډې صرف د شلو توپونو په مقابل کې جوړ کړل، نو د هغې سره هغه مومنټم ټول د چنائی سپر کنگز لوبډلې سره شو. او هغه سې حالت کې بیا کم بیک کول دومره اسانه نه، ځکه چې بیٹسمین په تا باندې رسک اخلي، او رسک اخلي نو اکثر بیا داسې حالت کې چې دوی کانفیډنس پورته وي نو ډېرې منډې کولی شي. نو زه فکر کوم چې راشد خان خو دې نه وروسته چې مونږ د آیرن په خلاف سیریز کې ولید خپل ویل چې ماشاء الله فټ ده، او ان شاء الله هیله بدایي چې دی بالکل سل پر سل فټ شوی، ځکه چې دا د افغانستان لپاره ډېر اړین دي. په ځانګړې توګه چې دی مونږ د شل اوریزو سیالیو کپتان ده، لوبډل مشر ده، ان شاء الله سل پر سل صحت ښه وي او لوبو ته چې څنګه راګرځېدلی ده، او څنګه چې د آیرن په سیریز کې پلیئر آف د ټورنمنټ شو، ان شاء الله چې مونږ د نړیوال جام په سیالیو کې هم ښه وځلیږي او د افغانستان لپاره بریاوې په لاس راوړي.
د ممبئی لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د لو آرډر یا د لوبې د ختمونکي توپوهونکي په برخه کې ستونزې ګاللې. د استرالیا ټیم ډیوډ هم ښه فارم کې نه ښکاري. ستاسو لاندې محمد نبی ته به د لوبېدو چانس ورشي؟
محمد نبی خو ډېر ښه فارم کې ده، زه فکر کوم چې ممبئی انډینز باید محمد نبی ولوبوي که چېرته غواړي چې لوبې وګټي، ځکه چې په کم رقم باندې د آیرلینډ په سیریز کې لوبه وکړه، هغې څه مخکې د سریلانکا په مقابل کې سکمه یو ورځنۍ سیالۍ ولې د پکې 212 منډو غټ ستر پارټنرشپ عظمت الله عمر جي سره واچوه. ډېر فارم کوي چې دی فارم کې ده او بال ښه میډل کوي او سکور کوي. او بل دا چې د ممبئی انډینز بالنګ کمزور ده، نو سپن بالنګ دوی کمزور ده، اگر چې په تیز بالنګ کې بومراه ده دوی سره، او بومراه د دنیا وتلی یو منل شوی لوبغاړی ده، خو هغه تیز بالر ده. او خواته بیا دوی په سپین کې پیوش چاولا ده، نو پیوش چاولا دومره اوس امپیکټ نشي جوړولی، او ورسره څنګ ته که چېرته نبی راسي او د دوی دغه سپین بالنګ پیاوړی شي، زه فکر کوم چې ممبئی انډینز ماتول به بیا دومره اسانه نه، او محمد نبی به خامخا په دې کې ډېر سر لور رول ولوبولی شي. نو بالکل د تاسو خبره دقیق ده چې ښه به وي چې محمد نبی ته ډېر نه ډېرې لوبې ورکړی شي، او خاص کر داسې د فینشنګ لور ورته د فینشنګ نقش ولوبوي، هغه خو ښه ده ښه ده، خو زه فکر کوم ډېر به د سپین بالنګ هم اغېز لري.
د فضل حق فاروقي چانس څومره ویني په دې پړاو کې؟
بلې خواته که چېرته سن رایزرز وګورو، نو سن رایزرز حیدرآباد ډیت بالنګ ډېر کمزور یو، نوی بال سره هم دومره ښه بالنګ ونه کړ، نو په کار خو دا ده چې دوی باید فضل حق فاروقي ته لاره هواره کړي، او فضل حق فاروقي نوی بال سره یو خو لفټ آرم ده، او لفټ آرم سره دا خپل اکسترا لیوریج لري، لکه لفټ آرم بالران دی عرفان پټان خبره ده وایي لفټ از آلویز رایټ، نو یعنی چپلاسې بالرز ما دی همیشه د خوښي، خو ډېر په داسې تخنیکي شکل دی لفټ از رایټ، نو چپلاسې بالر همیشه یو اکسترا دغه لري اغیز لري، لفټ آرم اینګل سره اکثر بیټسمنانو ته لږ سخت دی. او بل دا چې هغه ډېر ښایسته آؤټ سوینګر کوي، وین سوینګر کوي، او په آیرلینډ سیریز کې ډېر ښایسته یارګارې وکړلې، نو فینیشنګ کې هم دی اغیزمن ثابتېدلی شي. اوس دا به د سن رایزر حیدرآباد تر لوبډلې پورې چې دوی به څوک کېنی او د چا په ځای به دی فضل حق فاروقي راولي، خو په کار ده چې دوی زر تر زره دې نتیجې ته ورسېږي چې باید یو نړیوال لوبغاړی دوی کېنی، کلاسن، مارکرم او پیټ کمنز او فضل حق فاروقي دې کمبینیشن سره دوی ولوبېږي، نو پاتې کېږي یو یانسن، د یانسن په ځای که چېرته دوی فضل حق فاروقي راولي زه فکر کوم سې اغېز به یې بهتر وي. خدا سې کپتان د استرالیا ده، او د استرالیا والا او د افغانستان کرکټ سره دغه سې تاریخچه چندانې خوندوره نه ده، نو لږ راته امکانات یې کم ښکاري، خپل دی وګ سیسه غلط يم اول دی وګ سیسه فضل فاروقی ته لوبور کیس ما خپل باور داد سی سٹارٹس ته پولیسو سره حالت پولیسو سره سن رائزرز باید خپل ورستی لوبه کې فضل فاروقی ولوبي
کده کلکتا نایټ رائډرز لوبډلې خبره کوو هغه پلسال ته پر ګربست ترجیح ورکړه آیا خپل کړه کړي او فکر کوي ګربست بدلو بيدو چانس ورشي
البته د کلکتا په لوبډله کې تر اوسه پورې سنین ناراین هغه دومره خاصه بالینګ کوي هغه دومره ښه فارم کې دا او آی پی ایل کې هغه دومره خاصه ریکارډ لري او بیا بل داده چې هغه اوپننګ تمرا وېسلې دا هغه مخکيني پرفارمنس ته په کتلو سره سکلو نو وړاندې اوپننګ تر راوتلې و ډېر طوفانی بیٹنگ بے پسار کے کاؤنو دی بیا ہم آگا ہی لزینے لدی خو بیا چیر تا دیتے بالنگ فگرز دو گردے سنیل ناراین او مسٹری سپینر دی کلکتیل پارا دائی دا نو دائی دی راشد خان سر یو جائی تنہا دا دو بالران دی سے نه واری دی چور لسونا کمی منڈی ورکڑی دی نو دا خو ریکارڈز دی سبی بے گوری خاما خانو د سنیل ناراین په شتون کې زه فکر کوم چې موجب به صرف د بیک اپ په شکل باندې دوی ساتلې خو دا به وکتل چې ځکه چې دوی سپین ماشاءالله ډېر پیاوړی ده او بیا چې که تاسو یو نړیوال لوبغاړی راولئ نو په کار پسې بل نړیوال لوبغاړی ورته کینوئ نو کمبینیشن ته کتلو سره لږ سخت ښکاري ماته خو دا به لیدل کېږي چې که دوی سنیل ناراین ته دمه ورکوي نو بیا به موجب راولي موجب بلوبي
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ودې د لوبل میدان سپورتي خبرونه همدلته پایته ورسیده لملتیا مو مننه کوم
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
Thank you.
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د تیرې اونۍ له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو وار بیا د اومې ورځې کوربه یم. دا اونۍ خبرې کوي چې استرالوي او برېټانوي ساینس پوهانو د لمریز برېښنا حیرانوونکې او انقلابي تختې جوړې کړي. له داسې موټرو مو هم خبروم چې هم په ځمکه ځغلي او هم له ځمکې هوا ته الوچي. د خلیفہ دین محمد په وروستیو څرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکونه هم خبرېږي او لدی هم خبرېږي چې تورخم کې پنډیانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورینو بیا له افغانانو د اخیستي رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړې څپه. د مسکو او کندهار له بریدونو وروسته ترکانو یو سل وڅلوېخ کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولي. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
اگرچه د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نور نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غل لري، یو د همکارۍ چاپېریال لري، یو تعهد لري. دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر تونده خو له رسنیو پاکه شوې وینا طالبانو لخپل رسنۍ وهغه وینا پاکه کړي چې پکې مشر د خزو د سنگسارونو ګواښ کړی دی. دغه وینا توندې نیوکې پارولې وې.
تمام کشورهایی که در قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسیده که در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز تعهد نخواهند کرد و دشمن در ازای زنان واقعی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملاحای بطلا میگویند، نه آن چی که لابی های این گروه میکنند.
ل دولتی کوره د حزب اسلامي د مشر استلا او ناندري طالبان وای ګلبدین حکمتيار ته مبل پور ورکړي، ځکه لمړی پوری لانجمنو. د حکمتيار دوی وای غلي کینی څو کسان مخبل سری او زور غګوي.
په دې ورستوي کې قابل حکمتيار د انجنونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډېرې جدي او توندې نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتيار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي.
زه فکر کوم په دغه برخه کې که خپله ښاغلی حکمتيار او طالبان په مجموع کې یو صبر او حوصلې نه کار واخلي، دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي.
په 1.6 میلیون ډالرو حج ته روان د افغانانو 13,000 کسیز کاروان راتلونکي میاشت به دوه شرکتونه د لیګ لړۍ پیل کړي. هر حاجی به د سفر 272,000 افغانۍ لګښت ورکوي.
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده، دا په ډیره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده، ویشل شوې.
او په دوبۍ کې د ماشومان پر زده کړه د افغان میلیاردر پانګونه. میرویس عزیزی په 600 میلیون درهم عرب ماشومانو ته داسې د کریس کمپلیکس جوړوي چې سیمه کې به ساره نه وي. بیا هم ستړي مشي. په کندهار، مسکو او پاکستان کې د داعش د تیرې اونۍ د درنو بریدونو له امله یو وار بیا په افغانستان سیمه کې د دغې ترهګرې ډلې د ځالو پښتون او نشتون بحثونه راپورته شوي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبرې رد کړي، خو د امریکا مخکښ سناتور لینسي ګراهم تیرونی په یو بیان کې ویل مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي او داعش ډله امریکایي اهدافو ته ګواښ وګرځي باید په افغانستان کې د دې ترهګري ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې له منځه یوړل شي. هغه نه دي ویلي چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالتونو روښانه کړي ده چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار واوسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو هم ویلي د مسکو برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی او په وینا یې چې د افغانستان په اړه د بایډن چلند دا ګواښ لا زیات کړی دی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولی شي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډیره زیاته زمینه برابره شوې ده. طالبان د جهادي مدرسو تر نوم لاندې دغه فکر ته لا وسعت او پراخوالی ورکوي. له یو پلوه داعش، طالبان او القاعده له یو بل سره ایدیالوژیکي او فکری اړیکې لري او له بل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې د جنګېدو ملګرتیا لري او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پورې دوام لري.
خو روسیا چې په مسکو کې د داعش برید یې لسلو زیات کسان وژلي او لامدې زیاتې ژوبل کړي دي، د کرملین د خارجه وزارت ویاندي ماریا زخارو وایي ویلي دوی سره سوال دی چې داعش ولې د امریکا دښمنان په نښه کوي. د مسکو له برید وروسته ترکیه هم په دیرش ښارونو کې لږ تر لږه 140 کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولي.
په سیمه کې چین، روسیا او ایران درې هغه هیوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامیږي یا لږ تر لږه په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي. نو د دغه هیوادونو ګټو ته یا د دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیمن د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کېږي دا د په اوږده مهال کې د طالبانو دپاره ښې پایلې نشي درلودی، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي. لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپیریال لري یا یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بلخوا داعش چې تېره اونۍ یې کندهار کې د کابل بانک پر څنګ معاش ته راغلي وو طالبانو باندې خونړي برید کې ګڼ کسان ووژل. په اړه یې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگرچه د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحوه د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري او کېدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسېره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼ مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تېر حکومت ورکړه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له پراخو غبرګونونو وروسته په یو ټویټ کې ویلي حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمنو. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یو سلسله ټویټونو کې ویلي د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف وو. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده. په دې وروستیو کې ښاغلی حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړې او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې اوسیږي یا به په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر دغه نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظر بندي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلي دي. په خپله ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د هغه زوی لاستوګنځي څخه د خپل پلار ایستل بی احترامي ګڼلې او طالبان یې تورن کړي دي چې داسې کسان یې ګمارلي چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د ښاغلي حکمتیار دپاره به اوس ډېر سخت دي چې په دغسې یو حالت کې خپل د لاسه تللی موقعیت بېرته ځای کړي. خو یو خبره دا هم په کار ده چې ښاغلي حکمتیار باید په دې خبرې متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سږکال هم له افغانستان نه 1000 کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا 1.6 میلیون ډالر لګښتونه به یې په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زائرینو د لیږد رالیږد لپاره د آریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15,000 حجانو د لیږد رالیږد دنده په غاړه ولري. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړي سر 3,815 ډالر یا 2,200 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی، خو په دغه سفر کې بل شیعه حاجانو څخه د سړي سر 50 ډالر زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ وستا د ډالرو سره چې محاسبه کیږي، کله جیږي کله ټټیږي، خو دا د نن نرخ به درته ووایي. د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي، تحویلیږي، بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام ممانعت نشته، ده دا به په بینکونو کې جمع کړي. چې د دې معادل 2,00,000 شپږ افغانۍ او 4,00,000 پوله کیږي.
ویلې چې شیز مو فلمونه کې ډېر مخه کړې دي.
حضرت دوی دوی یې یاد کړتین کې حقوق ځان یې نیچی.
په افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو 1,500 کسان 1.6 میلیون ډالر مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورټ کې ویلي. سږ کال به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیرونه د خپل ځای ملاحبۃ الله سرګندونې تر خپل واک لاندې د رسنیو له مخپانو ایسته کړي چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه یې پارولي. طالبانو د دې وینا په تړاو وضاحت نه دی ورکړی، خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د ملاحبۃ الله سرګندونې خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوالې ټولنې ته ګواښ کړی چې 40 کاله نور هم ورته جګړې ته آماده دي. هغه ټینګار درلوده چې نړیواله ټولنه د ښځو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي، دا د ده په وینا د ښځې حق نشي کېدی، بلکې ګواښ کړی چې دوی به په بدلمنۍ تورنې ښځې سنګساروي او په وینا یې د خدای حکم به پرې تطبیقوي.
مرد اللہ حدود نہ تیزو دا بتوائے چی دا دا چودو دا حقوق کو پائمالا کیا دا جیسے پڑا پر ولی سباب مرد جنا حد تطبقو پا عام محضر کی پر سلسی پڑا پر بانی مولو رجم کو بیا سباب مرد اللہ حدود نہ تیزو پا درو بانی بوال کو پا عام محضر کی دا ٹھول سا دا دیموکراسی خلاف لی پر جہاری او بستا مقابلہ روانی تم د انسانیت ته نجات تاوګری زهون د انسانیت ته نجات تاوګری
د طالبانو د امیر ورستنی څرګندونی چې په هغه کې د وویل چې دوی په کابل کې نه تنکیږي او میرمنې به په عام محضر کې سنگساروي د داعش د خلافت له هدف سره مشابه دی. داعش په اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګه د دوی لپاره جلب جذب هم زیات شوی دی چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کیدای شي د داعش په څیر باندې سیمې او نړۍ ته په عملي خطر باندې بدل شي.
د مولا هیبت الله په دغو څرګندونو نه یوازې افغان سیاسیونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر فائق او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل د سولې د پلاوي غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغو څرګندونو خونسرده کړې دي.
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی منطقه و سازمانهای بین المللی امید و تامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان دابی میکنند با شنیدن این پیام ملا هیبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله میگوید نه اون چی که لابی های این گروه میگویند.
ویلی چې سیسم پښون کې بډیر مخه کړی دی
حضرت دوی دغه یې یاد کړتم کې حقوق ځان یعنی چی.
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها، گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساختند، پیام قتل، خشونت، نابودی مردم افغانستان را میدهد. اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود. افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در به قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسیده که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیاردر د 600 میلیونه درهم په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د 1 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه ورکړې وه، دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړې ودانۍ جوړولو تړون هم د متحده عربي اماراتو الاوقاف وزارت سره لاسلیک کړ. ښاغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري، خو د هغه په دې کار نیوکې شوي چې که دومره پیسې لري نو ولې له زده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نه ښه کوي. او سره له دې چې تیره اونۍ کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو ته راغلی، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېښې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي، نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین، ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري، ازادانه چلیږي، خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي، پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده، خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستانی پلاوی د لیدنو کتنو حال ورکي، بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستانی پلاوی له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرخه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوی یې له امیر خان متقی سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړي. ښاغلي نظاماني د دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزه سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بلل ده.
د افغانستان د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډې وشو چې ان شاء الله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لوړګي پنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورټونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه هم پاکستان افغان پنډیان لوړګي ته ور پرېږدي. دغه پنډیان ویلي پخوا به د کرخې د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډې اړولې، خو له روژې راهیسې نه یوازې کار پټه بدرېدلې بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لوړګي ته نه ور پرېږدي چې ویزې او پاسپورټونه لري. د خیبر د مزدور کارانو ټولنه وایي دا مهال لوړګي کې شپږ سوه پنډیان بیکاره شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنډه باندې سره شریک دي چې کوم به دي زموږ او ستاسو نیکونو کړې وه، ور نیکونو هم کړې وه او پلار هم کړې وه او زموږ او تاسو ته پاتې ده. دا اوس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک شو.
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستانی خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبه ولیدي. پاکستانی نامتو خبریال حامد میر ویلي په دغه پیښه کې چې د ویزو او پاسپورټ د کنټرول ادارې څو افسران هم پکې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلې وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیرونه د ایران د مذهبي مشر په قربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم د افغان شاعر سرګندونو پراخ برګونونه راو پارول چې نوموړي پنشیر د ایران لري پرته سیمه او آیت الله علی خامنه‌ای د ټولې نړۍ د فارسي ژبو مشر بللو. د ایران د مذهبي مشر په قربتوب دغه مشاعره تیرونه د شیعهګانو دویم امام حسن بن علي د زوکړې ورځې مانځلو په مناسبت تهران کې جوړ شوی و. د بارور د څرګندونو په حق له په ټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمېر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمېر دریجه بو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه یې د یو توندلاري او مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللی دی. د تیرې اونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه تر ډېره کابل کې د طالبانو د مرشد او دیني عالم خلیفه دین محمد په رد کې د مفتي منیر شاکر په څرګندونو هم راټول. خلیفه الدین محمد چې وخت نا وخت ځینې څرګندونې نیوکې پارهیي، تیرونۍ بیا یو بیان خپور شوی و چې د دیني حلقاتو او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفه الدین محمد دا اونۍ د ایمان د حلاوت او له ښځې نه د ښځې د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظریې ورکړې وې چې په اړه یې د کوزي پښتونخوا دیني عالم مفتي منیر شاکر د طالبانو په حکومت توندې نیوکې کړي. هغه ویلي نه پوهېږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافاتو خپرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتم چې دام خلیفه صاحب یا دا مبارک صاحب د افغانستان حکومت په د پابندي ولې نه لګي. آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغه څه خرافات کوي چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کې چې کله چاته حلاوت چې عبادت باندې چې څوک مئین شي بیا په هغه باندې په ویښه غوسه لاوړي.
بلخوا په پاکستان کې د یو ملا امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکي د جنسي تیری پیښې یو وار بیا دغه هیواد کې تاوده بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملا امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامی ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپاهي صحابه غړی هم یاد شوی، په اړه پولیس ویلي نوموړی پر ماشوم د جنسي تیری په مهال لاس په لاس نیولی دی. او تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د بالا بلوک د خلکو اعتراض هم د باسونو د سرټکی او چې د طالبانو له ځایي ولسوال نه په شکایت راوتلیو. د ځایي خلکو چې له کوتکونو او بلچو سره راوتلیو لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو وژلي. د غزای خلکو چې لکو تکونو بلچو سره راوتلیو لوی لارې تړلی او ټینګار کړی چې د طالبانو ځای ولسوال دی وکړي درې کسان په ډزو وشتلی. دوی نیوکه کړي چې د طالبانو ولسوالې د خپل وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي، خو نه یې دي ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و، ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدت ښیي. بلخو طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او سمند نړۍ لګوډ ګډ نه جالبه خبره په داسې حال کې چې برېټانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالونکي هوایی ټیکسیانې نورمال بڼه خپله کړي. په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل. چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې د دغو موټرو جوړونه پیل شي. دا الوتونکي موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلښت وړتیا لري او یوازې 2 دقیقې وخت نیسي چې له روان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړي. چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وي، اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سرلاریتوب ته هم راودانګي. آسترالوي او برېټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کیدونکي او قلوله کیدونکي قوي ترینه د شمسي برېښنا تولیدونکي تخته جوړه کړې. دا مریضه تخته کولی شي د لمر 11% رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي چې د کیمبریج، موناش، سیدنی او نیو ساوت ویلز پوهنتونونو څېړونکو جوړې کړي او وایي د کم مصرف انرژي په تولید کې به انقلاب راولي. او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژۍ د تولید خورا زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړې لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدې چې له څو کلونو کاربن وروسته یې د برېښنا د تولید توان کمېده، خو د پوهانو په وینا دا تختې به د پایداره برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابتې شي. او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لویه لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې، خو په السلواډور کې بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي. د السلواډور مرستیال ولسمشر بوکیل وایي د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یوه ډله راپورته شوې وه چې خلک یې لوټل او وروستۍ پیښه کې 2 ځایي خلک هم وژلي وو، نو د له منځه وړلو لپاره یې حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یوه قول اردو ورسولي. د السلواډور حکومت خبرداري ورکړه چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخل شي چې له دغه غلو سره کوچنی همکاري کړې وي. د بداسې حال کې د چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي آسترالوي ټیموټی ویکس چې اوس یې اسلام قبول کړی په ایکس پاڼه شکایت کړی چې شهرینو کې له جومات د راوتو پر مهال غلو موبایل ترې اخیستی. هغه د غلو د نیولو او له خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړې ده. په همدې سره د نن اومه ورځ رانغاړو، تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خو د هرې اونۍ د مسایلو له نوې زاویې شننه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو په پاڼو مه هېروئ.
Let me tell you.